دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي اړوند په خپل ټوټه لیکلي د مذاکراتو میز د برلاسي کېدو په نیت د تاوتریخوالي زیاتوالي د سولې بهیر ته زیان رسوي. زلمی خلیلزاد ویل دي کڅام په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونه قرار سیبي خو زیاته کړي ده چې د هیواد نور برخو کې تاوتریخوالي زیات شوی دي. هغه زیاته کړي چې په هلمند کې د ورستي جګړې د افغان ځواکونو پر ضد د طالبانو بریدونه او همدارنګه د افغان ځواکونو د عملیاتو او نړیوالو ځواکونو د بریدونو په اړه په دوحه کې ورستي غونډه وسوه. نوموړي زیاته کړي چې په دغه غونډه کې امریکا طالبانو ترمنځ توافق لیک کې یو ځل بیا د معاملې د ټولو آبادو د عملي کولو پر ژمنې ټینګار شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې بهرني ځواکونو د دوحې د توافق څخه په سرغړونې په هلمند او فراه کې د دوی پر جنګیالو هوایي بریدونه کړي دي. خو زلمی خلیلزاد ویل دي چې د سرغړونو بې بنسټه تورونه د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي، بلکې پر وینا باید د امریکا طالبانو په توافق او امریکا او افغان حکومت ګډې لامې باندې عمل وسي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ماښام د طالبانو او مقابل لورو د مذاکراتي ټیمونو د تماس ګروپونو درې درې کسانو ناسته سره درلوده او په اختلافي ټکو بحث وسو او د ناستو په دوام ټینګار شوی تر څو د طرز عملونو په اړه څومره ژر چې کېدای سي نهایي تفاهم رامنځته شي. د متحده عربي اماراتو کابینه د شنبه په ورځ له اسرائیلو سره د اړیکو د دې کولو تړون تایید کړ. دا تړون تیر میاشت په سوینې ماڼۍ کې لاسلیک شوی و. بحرین او متحده عربي اماراتو د امریکا په مزګړیتوب له اسرائیلو سره د اړیکو د دې کولو تړونونه لاسلیک کړي دي. د متحده عربي اماراتو د کابینه په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا تړون به په سیمه کې د سولې او ثبات په برخه کې د خلکو د هیلو او د پرمختګ د هڅو ننګه کوي. اعلامیه وایي چې دا تړون به په اقتصادي او فرهنګي برخو کې روابط لا ښه کړي. د اسرائیلو کابینه هم دا تړون تایید کړی او تیرونه د اسرائیل د پارلمان اکثریت غړو د تایید رای ورکړي. ټاکل شوی چې د اماراتو یو هیئت له امریکایي چارواکو سره یو ځای نن د سې شنبه په ورځ اسرائیل ته لاړ شي. اسرائیل او متحده عرب امارات ورده مخې ځینې تړونونه لاسلیک کړي دي. د اسرائیل د ترانسپورت وزارت وایي چې د سه شنبه په ورځ یو لړ نور تړونونه به هم لاسلیک شي چې د دواړو غاړو ترمنځ 28 هوایي پروازونه هم پیل شي. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا دوه اونۍ وخت پاتې دی، د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره دواړه مخکښ کاندیدان ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند سیال جو بایدن په ځینو ایالاتونو کې په انتخاباتي کمپاینونو او سفرونو بوخت دي. پام دې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي مناظرې کمیسون د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ترمنځ د ورستۍ مناظرې موضوعګان اعلان کړي دي. د نیوی د کو دغه مخامخ ټلویزیوني مناظره بعد د رواني پنځشنبه په ورځ د ټینیسی پایلټ کې وي او په ځای وخت د مخستن په 9 بجو به پیل شي. په دغه مناظرې کې به پښپښ موضوعګانو د کرونا وایرس سره مبارزه، د امریکایانو ژوند په امریکا کې، نژاد پالنه، د اقلیم بدلون، ملي امنیت او درابریت پر اړه پښتني او باسونې کیږي. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په 3 متر سره کیږي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپل رای د پوسټي د لاري ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د دوشنبه پرز په یوې غونډه کې د ناګورنو کراباخ په جنجالي سیمې د پارمنستان او آذربایجان باندې ژغ کړی دی چې د نوی اوربند درناوی دی وکړي. دا غونډه د فرانسې، روسیې او د امریکا متحده ایالاتو په غوښتنه رابلل شوې وه او پنځلس غړو هیوادونو د ملګرو ملتونو سرمنشي ها غوښتنه بیا تکرار کړي چې د دواړو هیوادونو څخه غوښتي وو چې د اوربند درناوی دی وکړي. دغه نوی اوربند د نړیوالو په ملاتړ او منځګړیتوب شوی دی، خو د دوشنبه په ورځ بیا هم دغه دواړو هیوادونو یو بل د اوربند په سرغړونې تورن کړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د آذربایجان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت دغه هیواد جمهور رئیس او خلکو ته مبارکي ورکړي او د آذربایجان ملاتړ تکرار کړی دی. صدر اعظم عمران خان په یو ټویټ کې لیکي ناګورنا کراباخ په جنگ کې د خپلې سیمې دفاع او خودمختاري د خوندیتوب لپاره د آذری ځواکونو ستاینه کوي او ویلي دي چې پاکستان د امنیت شورا د پریکړو پر اساس د ناګورنو کراباخ د جنجالي سیمې د حل لپاره د آذربایجان ملاتړ کوي. د صدر اعظم عمران خان دغه بیان د ارمنستان د صدر اعظم د هغه بیان وروسته راغلی دی چې هغه د ناګورنو کراباخ په جنگ کې د پاکستانی ځواکونو د شاملېدو ادعا کړې وه. د د ارمنستان صدر اعظم د روسیې یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې د ناګورنو کراباخ په جنگ کې د پاکستان خاص ځواکونه هم د آذربایجان د ځواکونو سره یو ځای جنگیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د غیدا به بنسټه بللی او رد کړی ده. د یادونې وړ ده چې د آذربایجان او د ارمنستان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو کراباخ پر سر د تیر میاشتې راسې نشي تجاري دي چې سلګونه کسان پکښې وژل شوي دي او زرګونه خلک دې ته مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي. کیمرون ویل دی چې د بوکو حرام د تراګری ډلې د خطرونو له وجې د نایجیریا سره خپل شمالي سرحد ته نږدې د ماشومانو او د ښوونکو د خوندیتوب په خاطر د شپېتو څخه زیات ښوونځي بیرته تړلې دي. پوز ویل دی چې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې پر ضد یې په تیرو څو میاشتو کې سخت عملیات کړي دي چې له هغه وروسته دغه ډله د ځانمرګي بریدونو څخه کار اخلي او د لویو بریدونو کولو توان یې د لاسه ورکړی دی. د نایجیریا تر څنګ د کیمرون په شمالي سرحد د ابتدایا زده کړو یو مامور عثمانو ګارګا ویلي دي چې د بوکو حرام د ډلې د وروستیو بردونو له وجې ډېرې زیاتې ښوونځي خوندي نه دي. د بوکو حرام تراګره ډله له تیرو یوولس کلونو راهیسې د نایجیریا په لویدیځ کې د یو اسلامي دولت د جوړولو لپاره فعاله ده او اوس دغه جنګ د کیمرون، چاډ، نایجر او بینن هیوادونو ته هم پراخ شوی دی. او د امریکا د فضايي چارو اداره ناسا د فنلند د نوکیا شرکت غوره کړی چې په شپږمۍ کې د موبایل شبکه فعاله کړي. پښپورمی کې د مخابراتي شبکې فعالول د ناسا د هغې پروژې برخه ده چې غواړي د 2023 پوري پښپورمی کې انسانان ژوند پیل کړي. د فنلند نوکیا شرکت د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې شپورمی ته د انسانانو د ورتګ مخکې به په 2023 کال کې د شپورمی پر سطح د بیسم لومړی مخابراتي سیستم جوړوي او فعالوي. دا خبرونه شتاس د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوس خبر ده.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي چې د سرغړاونو بې بنسټ تورونه د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي. هغه وایي باید د امریکا او طالبانو پر تړون او د امریکا او افغان حکومت پر ګډې اعلامي عمل وشي. خغلی خلیل زاد د څرګندونه وروسته له هغه کوي چې پر افغان ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونو او د افغان ځواکونو په ملاتړ د امریکا هوایی بریدونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د ناندریو او نیوکو نوې لړۍ پیل کړې. د امریکا غا خبريال حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لګلې.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د مذاکرات پر میز د برلاسې لپاره د تاوتریخوالي زیاتول یو خطرناک چلند دی. هغه په هلمند، غور او نورو سیمو کې د طالبانو بریدونو ته اشاره وایي چې د جګړې زیاتوالی به د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی خلیل زاد وایي چې له طالبانو سره په وروستۍ لیدنه کې دواړو اړخونو د دوهې د تړون پر عمل کولو ټینګار کړی.
پر هلمند د طالبانو تر بریدونو او د امریکا د هوایي ځواک لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ نوې ناندرۍ پیل شوي. طالبان وایي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه کې د دوی پر جنګیالیو په بریدونو سره د دوهې له تړونه سرغړاوی کړی، خو امریکایي چارواکي وایي چې دا بریدونه یې د تړون او افغان حکومت سره د هغوی د ګډې اعلامې سره سم کړي.
د افغانستان د خلکو دولت هم نړیوال هیله دا ده چې طالبان دي باید سمدستي تاوتریخوالی ودروي، حملې دي ودروي او را دي شي مذاکرات دي وکړي. نو اوس ملامتي پر دوی ده، د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی ټیم دوی کې دي. موږ غواړو چې مذاکرات مخته لاړ شي، دې کې بنبست نه غواړو.
شنن کې وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لخوا د یو پیاوړي تګلارې نشتون د غستون زرا ولاړې کړي. دوی وایي په کار د چله طالبانو سره د سولې پر هڅو لسره کته نه وسی.
هڅومره حالې زلې د سولې د پروسې د پالیسي یو فرد محور وي، هیڅ ستراتیژي نه ونه متحده ایالاتونه یو کانکریټ ستراتیژي او پالیسي د سولې د پروسې لپاره لري، نه افغان دولت لري او طالبان خپل هغه خپل مفکوره لري چې د جنگ له برکت یا د جنگ د شدت ته بدی سیاسي امتیاز تر لاسه کوي. همدا د دې باید سوې دی چې یو بلور باندې تورونه لګوي او هغه توافق یا هغه ماده چې یو بل سره لاسیک شوی دی هغه تر پښو لاندې کیږي.
بلخوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په ایران کې دغه هوا د ولسمشر حسن روحاني په ګډون له یو شمیر ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې. ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې طالبان باید په خبرو کې نرمي وشي.
دوام مذاکره به همراه شدت جنگ بر مردم افغانستان قابل قبول نیست. شدت یافتن جنگ یک. دوم، در مذاکره باید انعطاف باشه و طرف جمهوری اسلامی افغانستان با می عزم و اراده برای موفق ساختن گفتگوها به اوج رفتن و انعطاف لازم از خود نشان دادن و این انعطاف از طرف مقابلم خواستار هستند.
په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د پاکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره اسلام آباد رسیدلی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو راوستلو او اداري فساد سره د مبارزې په لړ کې د پولیسو کابو 2400 منصوبین له قانون نه د سرغړونې په تور نیول شوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیري په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت رئیس جنرال محمد داود حساس د دوشنبه په ورځ د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو په اړه د دغه وزارت د شاوخوا یو نیم کال اقدامات له رسنیو سره شریک کړل. جنرال حساس وویل چې په تیرو 13 میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت ریاست د پولیسو 2392 منصوبین او یو شمیر ملکی کارکونکي له قانون څخه د سرغړونې په مختلفو قضیو کې د لاس درلودلو په تور نیولي او اړوندې څارنوالۍ ته سپارلی دي. د هغه په وینا له دې شمیرې 1332 پولیس د اداري فساد، شپږتیا د قتل، 23 د غلاوو، 153 د ټپي کولو او 13 د زنا او لواطت د جرمونو په تور نیول شوي دي. جنرال حساس د غراز وویل
در بخش جلوگیری از نفوذی های دشمن
د دښمن د نفوذیانو د مخنیوي په برخه کې موږ شپږ 50 تنه تشخیص کړل او له تحقیق وروسته مو اړوند سرنوالۍ ته واستول. شاوخوا اتیا تنه کله چې موږ قربانې مشکوک شو خو اسناد مو په دې اړه ونه موندل، له فعالو سیمو څخه مو غیر فعالو سیمو ته بدل کړل او د غراز 103 تنه مو له لیکو څخه منفک کړل.
ما از صف منفک کړم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه چارواکي زیاته کړه چې په دې موده کې د پولیسو 155 منصوبین چې د نیولو حکم یې د سرنوالۍ لخوا ورکړل شوی و په کابل او ولایتونو کې نیول شوی دي. هغه همداشان وویل چې کابو 450 خیالي پولیس هم تشخیص او لیکو څخه ایستل شوی دي. د ښاغلي حساس په وینا په دغه شمیر نیول شوو پولیسو کې د جنرالانو او ډګروالانو په ګډون د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړي منصوبین شامل دي. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ په کورنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو هڅې د پام وړ نه ګڼي او وایي چې په دغه وزارت کې په سیستماتیک توګه له فساد سره مبارزه نه ده شوې. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی امریکا ته وویل
پولیسو په لیکو کې تر اوسه پورې هم فساد شتون لري، خصوصا د پولیسو د قوماندانانو په ټاکنو کې اکثره سیاسي مداخله د پارلمان لخوا نه او نورو سیاسي چارواکو لخوا نه ترسره کی او دا د لامل ګرځي بیا چې د پولیسو په لیکو کې په ټیټه کچه هم فساد شتون ولري. اړتیا دې ته ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په سیستماتیک ډول باندې پولیس غیر سیاسي کړي او د پولیسو د خدماتو د کمیشن په جوړولو سره د پولیس
خاغلی افضلی ټینګار وکړ چې پر پولیسو د خلکو د اعتماد لپاره باید هغه کسان د پولیسو لیکو څخه وېستل شي چې د سیاسي اړیکو او یا د بڑو ورکولو په اساس ګمارل شوی دي. خود نظامی چارو کارپوهان په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو روان لړۍ یو مثبت اقدام ګڼي او وایي چې دغه اقداماتو په نتیجه کې تر 50 سلنه اصلاحات رامنځته شوي دي. د پولیسو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت په یو شمیر عمده برخو کې لا هم جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده.
وزارت داخله کې هتا پر ارګان کې هغه منابع چې عایداتي د رشوت مسایل هغه منابع لکه جنایي لکه مواد مخدر لکه قاچاق دغه درو ارګانو ته جدي وزارت داخله باید توجه وکړي. د جنایي بخشونه باید پاک وي، مبرا وي، د هر قصاص نه باید مبرا وي، د مواد مخدره پرسنل باید پاک پاک وي. دا شعبات 50% څه نه څه تغیرات پکې راغلي دي، لیکن دا بالکل کم دي. او د وزارت داخله او د پولیسو نوم چې بد کړی ده همدغو خلکو بد کړی ده.
جنرال سلیمان خیر وویل چې د کورنیو چارو وزارت په جنایي، سرحدي او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې د فساد لپاره زیاته زمينه برابر ده او د پولیسو لوی برخه هڅه کوي چې په دغه برخو کې په دندو وګمارل شي. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې اصلاحات راوستلو او له فساد سره مبارزې ته وروسته له هغې پام راواړول شو چې جمهور رئیس غنی د ملي یووالي د حکومت په پیل کې دغه وزارت د فساد زړه یاد کړ او پکې د جدي اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د سټډیو نه رپورټونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په میدان وردګ ولایت کې سرشيوي سرتیری ژغورل شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر نظامی کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې د جګړې په میدان کې سرتیرو ته پام نه کوي، وسلې نظامی او روغتیا مرستې او خوراکي مواد ورته په وخت نه رسیږي. د دې موضوع تفصیل د امریکا غاټ د خبريالې لیمینیا زې پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ویشت ولایتونو کې شدیده جګړه او ناامنۍ دوام لري، او د افغان حکومت او امریکایي چارواکو پر وینا دا د سولې په خبرو اترو بد اغیز لري، خو افغان حکومت څومره د جګړې په میدان کې سرتیرو ته رسیدګي کوي. په ټولنیزو رسنیو کې پرون یو ویډیو خپره شوې چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د دفاع وزارت سرتیری ښکاروي چې طالبانو پر پوستي حمله کړې او په ټپي حالت کې محاصره شوې دي. په دغه ویډیو کې یو سرتیری له ولسمشر او لوړ رتبه چارواکو غواړي چې دوی ته نظامی مرستې ورسوي. د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دغه سرتیری ژغورلې دي. د دغه وزارت دی ویان مرستیال فواد امان په دې امریکا غک ته وویل،
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شب گذشته عملیات را که در ولسوالی جلریز
د افغانستان امنیتی ځواکونو تیره شپه د جلریز ولسوالی اشرو کمپ کې عملیات درلودل او هغه سیمه په کامله توګه د طالبانو له وجوده پاک کړه. موږ سرتیرو ته خوراکي توکي، وسلې او مهمات ولېګل او ټپیان مو روغتون ته ورسول،
انتقال داده شد و زخمیان به شفاخانه.
د دفاع وزارت ټینګار کوي چې د جګړې په میدان کې د سرتیرو ستونزو ته رسیدنه کوي. یو شمیر نظامی کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې د جګړې په میدان کې سرتیرو ته پام نه کوي، او سلام نظامی او روغتیا مرستې او خوراکي مواد ورته په وخت نه رسیږي. د نظامی چارو کارپو جنرال یوسف امین زازی په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
کچې دغه پوسټي او دغه قطعات په دایمي شکل هلته پراته وي، نو بیا د عملیاتو په ترڅ کې یعنی دواړه شکل چې هم هوایي ځواک هغو ته اکمالات کوي او په څنګ یې امون نور قطعات عملیات تر سره کوي، لارې خلاصې دښمن چې په هر ځای کې وي هغه د منځه وړي، بلاخره دغه لارې د دائم په شکل خلاصوي تر څو چې دوی بیا په اسانۍ سره په سهوله سره وکولی شي چې دغو قطعاتو ته دغو جسامونو ته دوی خپل اکمالات په خپل وخت زمان ورسوي.
یو شمیر نور نظامی کارپوهان وایي چې د افغانستان په حکومت کې د مکافات او مجازات اصل وجود نه لري، او هغه لوړ رتبه نظامیان چې د جګړې په میدان کې د سرتیرو ستونزو ته رسیدګي نه کوي سزا نه ورکول کیږي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي سید حسن ګردیزی امریکا غږ ته وویل،
امکانات درست برای خودمیر افغانستان در اختیارشان قرار نمیگیره.
سرتیرو ته سم امکانات نو ورکول کیږي، شپه او ورځ تیریږي خو ټپیان او شهیدان په میدان پاتې وي، خو هیره دې نه وي چې موږ په حساسو شرایطو کې یو.
همون را گفتن امونه که ما در شرایط بسیار حساس قرار داریم.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په کراتو ویلي چې د جګړې په ډګر کې سرتیرو ته په موقع رسیدنه د دوی لومړی توپونو څخه ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه انتخاباتي سیال د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن د سپین مانی د غټلو د ورسوي حالو زالو اخیری ونی دی. دا ځل د امریکا په ولسمشي زو ټاکنو کې د وخت نه مخکې په بیساره توګه رای ورکړل شوې دي، خو هر یو کاندید لا هم ځان ته د رای ورکونکو د جلبولو لپاره ځینو ایالتونو ته په سفرونو بوخت دي. نور حال د امریکا غږ د خبريالې نظرانه یوسف زئی پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشري ټاکنو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، په هغه ایالتونو کې سخت سیالي روانه ده چې تر اوسه معلومه نه ده کوم کاندید ته برای ورکړي. او څلور کاله د مخه ولسمشر ټرمپ ګټلی وو. ولسمشر ټرمپ د یک شنبه پر ورځ نوادا ایالت په لاس ویګس او ځینو نورو ښارونو کې د خپلو پلویانو سره تیر کړه، او د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په شمالي کیرولاینا کې کمپاینی غونډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په میشیګن او ویسکانسن ایالتونو کې انتخاباتي غونډې وکړې چې پکې ټولنیز واټن نو مراد شوی او لږو خلکو ماسک کارولې وو. ولسمشر ټرمپ وویل،
زه د ولسمشرۍ په تاریخ کې تر ټولو د بدترین کاندید پر خلاف مبارزه کوم. که زه دا مبارزه وبایلم آیا تصور کولی شي چې څه به وشي؟ زه به د ولسمشرۍ د سیاست په تاریخ کې تر ټولو بد کاندي ته وبایلم. زه به څه وکړم؟ بلکې زه باید داسې یو چا په مقابل کې درېدلی وای چې ډیر با استعداد وای. لږ تر لږه په دې لاره کې زه کولی شم چې خپل ژوند پر مخ بوزم، خو مونږ به یې ونه بایلو، مونږ یې ګټو.
دیموکرات کاندید جو بایدن هم د شنبې په ورځ کمپاینی غونډه کې برخه اخیستې وه او په ویسکانسن کې د ولسمشر ټرمپ په غونډه کلکه نیوکه وکړه، ځکه په دغه ایالت کې د کرونا بې ساري قضیه ثبت شوې دي. د یک شنبې په ورځ جو بایدن د انتخاباتي غونډې لپاره شمالي کیرولاینا ته لاړو او د هغه مرستیاله کارملا هاریس به د دوشنبې په ورځ بیرته خپل کمپاین د سره پیل کړي. د دواړو ګوندونو انتخاباتي منډې تړلې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا پولیسو تیره اونۍ 14 کسان د میشیګن د والی د غوا کولو په تور ونیول. د پیښې د انتخاباتو اړوند د تشدد یره رامنځته کړې ده. د عامه پالیسۍ سړنیز مرکز مشره لیزا ګریویس وایي
ځینې داسې ښي اړخ پیژندل شوي ډلې دي چې له ځینو هغو ډلو سره مرسته کوي چې تر اوسه لا نه دي پیژندل شوي. ځینې ښي اړخې ډلې چې د والي امرونو ته استبداد ویل او د هغو د لغوه کولو لپاره یې هڅه کوله. نه یوازې دغې ډلې بلکې د امریکا ولسمشر هم داسې وایي. په دغه سې ځای کې تشې خبرې هغه خلکو ته زړه ورکوي چې تشدد ته تمایل لري.
د نیول شوو کسانو نه وطنې د حکومت ضد ملیشا غړي دي چې د فیسبوک نه په استفادې فعالیت کوي او خلک استخداموي. که څه هم فیسبوک د دغې ډلې په بیانونو په اړه اف بی آی ته اطلاع ورکړي وه، خو کارپوهان وایي ټولنیزې رسنۍ تل د دغو ډلو ګواښونه نشي تعقیبولی. د امریکا په انتخاباتو کې د وخت له مخې رایې اچونې پیل شوې دي او اف بی آی هڅه کوي چې امریکایان د انتخاباتو په لړ کې د خپل امنیت لپاره ډاډه شي او د خلکو غوښتنې کړي چې د انتخاباتو اړوند هر ډول مشکوک جرایم او یا رای ورکونکو د ایرولو په اړه اطلاع ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د امریکایي وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې لا د کورونا د همت څپه نه د خبره شوې او په دغه هیواد کې د کورونا سره د مبارزې لپاره د سیمې او حتی د نړۍ په کچه په یو ډیر ښه حالت کې دی. خو ښاغلی عثماني ویلي د ژمي په راتلو سره د کورونا ویروس پیښې هم ډېریدلی شي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په اړه رپورټ لري.
د امیر روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د کورونا وبا په وړاندې له روانې مبارزې خوښي څرګنده کړه او ویل چې د سیمې او نړۍ د هیوادو پرتله په دغه هیواد کې وضعیت ډېر ښه دی.
وضعیت که ما داریم ایسته که در این فصل سال
کوم وضعیت چې موږ یې لرو داده چې د کال په دې موسم کې درې فکتورونه دي چې یو یې د هوا سړېدل، دوهم یې موسمي انفلونزا ده او د هوا ککړتیا ده. دا درې فکتورونه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کورونا د پیښو د زیاتېدو سره مرسته کوي. په دوبی کې زموږ د کرونا پیخي ورورو کم شوې او موږ د کرونا وبا د پیل څخه راهیسې دوه نه وړاندې چې نه ډیر شمه ونی و چې لنی کمرغه د کرونا پیخي مخ په کمی دوی
روبه کاهش بود.
د امی روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په سلویختمه او یو سلویختمه ونی کې د نه دیشتمی ونی پرتله د کرونا د وایرس پیخي یو څه زیاتی شوی. خدا په دې معنی نه ده چې افغانستان کې د کرونا د وایرس دوهمه سپه خبره شوې ده
کی نشاندندی زیمه نیست که گویا
دا زیاتوالی دا نه ښیي چې موږ د کرونا د وایرس دوهمې څپې ته داخل شوي یو. یو شمېر هغه کسان چې پخوا په کرونا نه وخته شوي پر دغې ناروغۍ اخته شو
و مصاب شدن.
په افغانستان کې د کرونا او بعد خپرېدو وروسته روانه اونۍ دوه څلوېښتمه اونۍ ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست د هرات په ولایت کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو په اړه وویل چې په دغه ولایت کې شاوخوا 500,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې ټول دغه زده کوونکي نه دي معاینه شوي او یوازې په ډېر کم شمېر زده کوونکي چې د کرونا د وایرس د ناروغۍ علایم په کې لیدل کېدل معاینه شوي دي.
وختي کې د بین 500,000 نفر
کله چې د 500,000 کسانو په منځ کې موږ د 160 یا 120 کسانو مثبت پیښې ولرو دا د وضعیت خرابېدل نه ښکاره کوي او وضعیت ډېر ښه دی.
وضعیت بسیار خوب است.
د امیر وخت وزارت سرپرست احمد جواد عثماني ویل چې په هرات کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. په تیر دوه کې په پر لپسې ډول د هرات په ولایت کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې زیاتی شوې. د امیر وخت وزارت نن د شمې پرسه هم په دغه ولایت کې د کرونا د وایرس 15 مثبتې پیښې سب خبر ورکړه. د هرات سربیره د امیر وخت وزارت د دوه شمې پرسه په نه نور ولایتونو کې هم د کرونا د وایرس د مثبتې پیښې سب خبر ورکړه. دا وزارت وی چې په تیرو سلیجی ساتونکو کې د ټولو واټي نو سب شو په خوروسه اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبت په خوشمی سلوی غزرو 200 واټي او تا رسیدلې ده. د امیر وخت وزارت رسمي شمیرې نه خي چې په افغانستان کې د کرونا وبا د خبرېدو لپاره خطر نه ورځي پوری ټول یو زر او 300 تنه پر دغه ناروغي مړ شوی او 3,280 تنه نور پر کرونا دښته کې د وروسته بیرته ښه شوی. د امیر وخت وزارت وی چې وسام په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15,010 پالې پیخي شتدي.
درنو اوریدونکو وسام فامو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
د امریکا حکومت په یو کوشش کې هغه مالی فعالیتونه د حکومت هغه ماموران هدف ګرځول شوی دی چې د نیکاراګوا دیموکراسي ته تاوان رسوي. په انا جولیا ګیدو او چاوا پال اوګست کې لی او کاجاروول ناسونال یا کارونا باندې د اجرایا فرمان یو درې اته پنځه یو په تعقیب بندیزونه لګولې دي. دغه کسان او دا مرکز په دې قدر شوي دي چې په نیکاراګوا کې د دانیل اورتیګا د رژیم د استبدادي فعالیتونو له فساد نه ګټه لاسته راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو په یوه لیکل شوې وینا کې ویل د ګویډو او د اوکست غوارکېدو د اوتیګا د رژیم او د هغو کسان لپاره چې کوشش کوي خپل ظالمانه فعالیتونه لا نور زیات کړي مسؤلیت پیوړی کوي. د کارونا کوپراتیف غوارکېدو د رژیم بل وسیله نه بند کړه. ګویډو لوی څانرواله ده او د دې دا راپورټ ورکړی دی. د دې ویډلې څانوالانو په جوړولو کې مرسته کوي چې د نیکاراګوا د هغو ملي پولیسو سره کار کوي چې امریکا ورو باندې بندیزونه لګولې دي چې د سیاسي بندیانو په خلاف دوسی جوړې کړي. د عینې رپورټونو په قول برسره پر دې ګویډو دغه خاص یونټ جوړ کړی دی. تیر دوه کاله په دې تیر کړی دی په هغو بندیانو خاص تورونه ولګوي چې د سوله ییزو احتجاجونو لپاره بندیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویست د جمهور رئیس اورتیګا لپاره د جمهوریت سیکرټری دی او د شیانو په پټولو کې یو مخکښ رول لوبوي او د رژیم له جنایتونو او د بشري حقوقو د سرغړونو نه دفاع کوي. کارونا یو سپما کوونکی او د کوفراتیفي قرضې فعال دی ځکه د قانوني اجراءاتو لپاره د اورتیګا یوه اصلي وسیله ده چې د وینزولا سره د تیلو د تخفیفي پلانونو نه د یوې منبع په حیث کار اخلي چې د اورتیګا ملاتړ کوونکي شبکې ته پیسې ورکړي. د هغو کسانو په شمول د رژیم چارواکي چې د خزانه وزارت د دفتر لخوا چې خارجي شتمنۍ کنټرولوي بندیزونه لګول شوي دي. د کارونا د مقرراتو د څارنې د نه موجودیت نه ګټه اخلي چې خپل غیر قانوني ګټه پټه کړي. د خزانه وزیر ستيفن مونچن وویل د اورتیګا رژیم د خپلو غړو د شخصي ګټو لپاره د حکومتي منابعو نه ناوړه ګټه اخلي او د نیکاراګوا د خلکو په غوښتنو سترګې پټوي چې د اصلاحاتو لپاره کوي. د ترامپ اداره په خپله وعده باندې ولاړه ده چې د اورتیګا رژیم هدف ګرځوي هغه کسان رسوا او ګوري چې خپل څرګند فساد آسانوي. امریکا به ضروري اقداماتو ته دوام ورکړي چې د نیکاراګوا د خلکو ملاتړ وکړي او د نیکاراګوا پر رژیم به فشار راوړي چې ظلم ودروي د بشري حقوقو احترام وکړي او داسې آزاد او عادلانه انتخاباتو شرایطو ته اجازه ورکړي چې هغه به نیکاراګوا ته دیموکراسي راوړي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای ماچ.